په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزن ریسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په قطر کې د افغانانو ترمنځ د خبرو له وروستي حاله مو خبرو په جلال آباد کې یو شمېر ښځو د افغان سولې لپاره د بین الله افغاني غونډې په ملاتړ لارین وکړ. د ملګرو ملتونو پخواني سرمنشي بان کی مون وویل د افغانستان په سولې په بهیر کې د ښځو د ګډون په اړه باید ډاډ ترلاسه شي. پردې موضوعاتو پراپورونو سربیره د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوهونی خبرونه در تخبرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. ترې با ظاهر د خبرونه اوروي.
پاسارک د مهمو خبرونو سرټکی د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې مذاکرات په 15 ورځ له هم د کاري طرز عمل په اړه بحثونه دوام لري. په لغمان کې په یو طرف کې پیښه کې لسو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وشته ده. او له اسرائیل سره د بحرین او عربي متحده اماراتو د توافق تر لاسلیک وروسته فلسطینی ملیشو څو راکټونه د اسرائیل پر یوه ښار وشتلې دي. د خبرونو تفصیل د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې مذاکرات په 15 ورځ له هم د کاري طرز عمل په اړه بحثونه دوام لري. د افغانستان د دولت پلاوی وایي چې دواړه لوري د یو طرز عمل توافق ته نږدې شوي دي. د افغان دولت د پلاوی یو غړي نادری رسنیو ته پاستول پیغام کې وویل پر ځینو مواردو اختلافاتو د ختمولو لپاره بحثونه دوام لري.
اغه عمومي طرز عمل او د کاري طرز عمل چې مساويده سوې او نهایي تقریبا نهایي ده په اکثر مواردو کې اجماع شته. اغه نکات چې پاتې دي کار باندې روان ده چې اغه خلاصي.
په همدې حال کې د طالبانو د سیاسي دفتر وین محمد نعیم وردک تیر ماښام پر ټویټر لیکلی و چې د طالبانو د مرکزی پلاوی مشر مولوی عبدالحکیم حقانی پرون ویلي چې ښه فرصت رامنځته سوی چې د څلوېشت کلونو ناخوالو د هواري پاړه په ښه فضا کې خبرې کیږي. د افغانستان دولت د اوربند غوښتنه لري خو طالبان وایي لومړی باید د جګړو پر عواملو خبرې وسی. د لغمان د علي شنګول سوالي ګونپال درکې یو موټر چپسوي شاو خالص ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وشته اړول ده. د لغمان د والي وین اسد الله دولتزي ازادي رادیو ته ویل چې د پېښن نن سهار سوي.
د لغمان ولایت علي شنګول سوالي ګونپال درېس خده ولسی وګړو یو موټر محترم خرته پلار وچی له وګړنګ څخه غورځیدل. متاسفانه په دې پېخه کې درې کسان شهیدان شوي او ته ټپيان دي.
نموري زیاته کړی چې ټپیان سمدستي د یادی ولسوالۍ او مرکز مهترلام روغتون ته انتقال شوی دی. شغلی دولتي د پیښې د دلیل پاړه سند ویل خو تر ډیره په د افغانستان پر لوی لارو ورته پیښې د موټر چلوونکو د بی احتیاطي او ډیر سرعت لکبل کیږي. اخوه د تخار ولایت چارواکي تاییدوي چې په کلفګان ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او شل نور ټپيان دي. د تخار د والي وین محمد جواد هجري نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه پرون مازدیګر د کلفګان په بازار کې شوې ده. د نوموړي په خبره تر چاودنې وروسته اور هم لګېدلې چې دوه لستوکانونه پکښې سوځېدلې دي. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی خو د تخار په ځینو برخو کې وسلوال طالبان فعالیت لري. د افغانستان د اقتصاد وزارت د آسیا پراختیا بانک راپور تاییدوي چې پکښول سوي شای پروان میلادي کال کې د افغانستان اقتصاد منفی 15 سلنې ته راټیټ سي. دغه وزارت وایي سهراب بهمن ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د بیکاری کچې د کورونا وایروس او امنیتي او سیاسي مسایلو د حکومت پر اوایدو منفی اخیس کړی دی. هغه زیاته کړې چې د آسیا پراختیا بانک راپور تاییدوي او دا وړاندوینه ده چې څلور سلنه به د افغانستان اقتصاد راټیټ سي. د آسیا پراختیا د بانک په یو تازه راپور کې ویل دي چې شای پروان میلادي کال کې د افغانستان اقتصاد د کورونا وایروس او نور امنیتي او سیاسي ننګونو لامل منفي 15 سلنه راټیټ سي. له اسرائیل سره د بحرین او عربي متحده اماراتو د توافق تر لاسلیک وروسته فلسطینی ملیشو څو راکټونه د اسرائیل پر یوه ښار وشتلې دي. د اسرائیل اردو هم تایید کړی چې د دې اقدام په خبرګون کې نن د سپتمبر 14 پر غزه هوایی برید کړی. د اسرائیلي ځواکونو په خبره د حماس ډلې 15 توغندي پر اشدود ښار وشتلې چې په نتیجه کې دوه تنه ټپيان شوي دي. دواړه لوري داسې مهال پر یو بل بریدونه کوي چې د بحرین او عربي متحده اماراتو په واشنگټن کې پرون له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کولو موافقه لاسلیک حماس ډلې اسرائیل ته خبرداري ورکړی دی چې که د فلسطینیانو پر وړاندې له زوره کار واخلي نو له جدي غبرګونونو سره به مخامخ شي. د اقتصادي همکاریو او پراختیا سازمان اټکل کوي چې روان کال د کورونا وبا له کبله نړیوال اقتصاد به دومره خراب نه وي لکه مخکې چې وړاندوینه شوې وه. خو دغه سازمان زیاتوي چې راتلونکي کال به هم د اقتصاد بیا رغونه د هغه څه په پرتله چې وړاندوینه شوې په منځنۍ سطحه کې وي. دغه بین الحکومتي اداره چې مقر په پاریس کې د نن ویلي چې تم لري روان کال د نړۍ خالص تولید به 3.5 سلنه راټیټ شي، درې میاشتې وړاندې د 6 سلنه اقتصادي ځوړ اټکل شوی وو. دغه سازمان د معلوماتو لمخې نړیوال اقتصاد به راتلونکي کال 5 سلنه ودی سره بیرته راپورته شي. د 2020 کال په دوهمه ربع کې نړیوال تولید د 2019 کال د وروستي پرتله مخکې لدی چې دا وبا پیل شي 10 سلنه کښته وو. او د رسنیو د څار نړیوالې ادارې په ایران کې پر آزاد خبریال خسرو صادقي بروجینی د زندان حکم غندلې دی. د آزاد خبریال د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټ ایښودونکو د سپکاوي، د دولت ضد تبلیغاتو او د ملي امنیت پر وړاندې توطیه په تور په اوه کاله بند محکوم او د سپتمبر پر 9 د تهران ایوین زندان ته یوړل سو. د خبره بې پولو خبریالانو په ویلامی کې د سپتمبر پر 15 کړی ده. د رسنیو د څار نړیوالې ادارې د ایران له چارواکو غوښتي چې په خپل سر ډول د خبریالانو بندی که دو لاس وخلی. دغه خبریال پاکست میاشکی پلویدیز ایالت آذربایجان که نیول سوی و نموری ده تهران ده آزاد و خبریالانو ده طولنی یو غره ده. ده خبرونو پای
آزادی رادیو آوری د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وای توافق شوی چې لدی وروسته به د افغان دولت د مرکچی پلاوی او طالبانو د مرکچی پلاوی ترمنځ د خبرو اترو معلومات له یو آدرس خبريږي.
یو توافق دا هم شوی دی چې دواړه طرفونه باید یو مشترک ژبه پیدا کړي، یو مشترک ژبه باندې د افغانستان خلکو د معلوماتو رسوي.
د دې شورا وایان فریدون خوزونو چې مرکه هم په همدې خبرونه کې اوریدلی شي. په جلال آباد کې یو شمېر خزونن د یو لاریون له لارې د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو ملاتړ وکړ، خو خپلې غوښتنې هم مطرح کړې.
خیر دلو راشی او د سول پروسیسر یو ځای شي تر څو ټول خوشاله ژوند وکړي.
د ملګرو ملتونو په خواني سرمنشي بان کی مون ویلي د افغانستان د سول په بهیر کې د ښځو ونډې په اړه باید ډاډ ترلاسه شي. په نړیوالو مسایلو کې په واشنگتن کې د بحرین، متحده عربي امارات او اسرائیل ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو د موافقو له لاسلیک کېدو وروسته د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د نویو شخړو له حاله مو خبرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې مهیروي. نوریاس نوری هم د خبرونې پاتې برخه بیا هم د خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي توافق شوی چې له دې وروسته به د افغان دولت د مرکچي پلاوي او طالبانو د مرکچي پلاوي ترمنځ د مذاکراتو معلومات له یو آدرسه خپرېږي. د دې شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل ډېرې تمه شته چې په قطر کې روانې بین الافغاني خبرې ښې پایلې ولري او د دواړو لورو د تماس ډلې د طرزالعمل په ډېرو مواردو توافق کړی. بل خو په قطر کې د طالب پلاوي یوې باوري سرچینې هم ازادي راډیو ته وویل چې نن به د دواړو خواوو د تماس ډلې غړي عمومي طرزالعمل نهایي کړي. رحمت الله افغاني نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوي او د طالبانو د مرکچی پلاوي د تماس ډله تمه لري چې نن چهار شنبه به د بین الافغاني مذاکراتو لپاره عمومي او کاري طرزالعمل وروستای سي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوزون د چهار شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه ورځو کې د دواړو خواوو د تماس ډلې په ډیرو مواردو توافق کړی.
یو توافق دا هم شوی دی چې دواړه طرفونه باید یو مشترک ژبه پیدا کړي، یو مشترک ژبه باندې د افغانستان خلکو د معلوماتو رسوي، چې دا خپل یو ښه نقطه ده، یو ښه خبره ده او امیدواری ډیره ده. خدای پاک مهربان دی، مونږ چې دلته راغلي یو لکه څنګه چې د ملي مصالحې د عادي شورا مشر خپله وینا کې ویلي، په یو پاک نیت راغلي او هدف هم همدا ده چې جګړه پای ته ورسیږي. امیدواری ډیره ده چې انشاءالله مونږ یو نتیجه سره ورسیږو.
ښاغلی خوزون زیاتوي په دې هم هوکړه سوي چې د مذاکراتو په جریان کې باید دواړه غاړې د یو بل نظر ته درناوی ولري او له زغمه کار واخلي. له دې وړاندې د افغان دولت د مرکچي پلاوي غړي او ویان ویلي وو د طرزالعمل له بشپړېدو وروسته به ډېر ژر د مذاکراتو د ایجنډا په اجزاوو بحثونه پیل سي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو پلاوي وغړي ازادي راډیو ته وویل چې نن د دواړو خواوو د تماس ډله د طرزالعمل په ورستي کېدو خبرې کوي. بلخوا د افغان دولت د مرکزی ټیم یو غړی چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غوښتل نوم او غاګی خپور سی ازادي رادیو ته وویل چې طرز العمل کې نو لس موارد و چې په شپاړو سوې د تماس د ډلې له لوري هوکړه سوي سرچینه زیاتوي چې درې جدي موارد چې تر اوسه وربند بحثونه نه دي ورستي سوي یا به د دولت د پلاوي د اوربند غوښتنه او په مقابل کې د طالبانو غوښتنه چې مذاکرات باید له امریکا سره د طالبانو د هوکړې په چوکاټ کې پر مخ یوړل سي او درېیم یې د مذاکراتو پیل او یا هم لغوه کول دي. په ورته وخت کې د امریکا سی بی ایس شبکې تازه راپور ورکړی که بین الافغانی خبرې پایلې ور نه کړي طالبان په پوځي لاره اغا ورکوي. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقی د طالبانو دې دریست په خبرګون سره په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دا د افغانانو او نړیوالې ټولنې لپاره خورا خواشینونکی او مایوس کوونکی دی. ښاغلی صدیقی دا هم لیکلی دا چې طالبان له سولې لارې پرته په پوځي حل لارې ټینګار کوي دا د سولې د اوسنۍ روحي خلاف ده. د افغان دولت د مرکچی پلاوی او د طالبانو د مرکچی پلاوی ترمنځ د شنبې په ورځ د مذاکراتو د پیل غونډه وه. اوس یې د طرز العمل په وروستۍ کېدو خبرې روانې دي او په درېیم پړاو کې به په ایجنډا خبرې وسي.
د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوی وایي د دوی او طالبانو د تماس ډله د مذاکراتو لپاره پر عمومي او کاري طرز العمل توافق ته نږدې شوي. ویل شوی چې په کم مواردو باندې چې توافق نه دی شوی بحث روان دی چې ډیر ژر به هغه هم نهایی شي. نن مخکې مې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا لویان فریدون خوزون سره چې په دوحه کې د مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې تر اوسه په مشخص ډول پر کوم مواردو توافق شوی او کوم موارد پاتې دي.
په څو مواردو باندې بحثونه شوي دي د دواړو مذاکراتي هیاتونو ترمنځ چې کې کوډ اف کنډک یا دغه اصول د مذاکراتو چې دي په دې باندې توافق شوی دی چې ډېر جزئي مسایل ممکن پاتې وسی یا دوه مسایل چې په هغه باندې طالبان خپل نظر غوښته چې مشوره وکړي او نن به هغه کې مثلا غونډه څنګه شروع شي چیرته شروع شي په غونډه کې کنایي ویل نو باید ونه ویل شي احساسات باید کنټرول کړی شي مذاکره باید څنګه مخته ولاړ شي د غونډې نوبت څنګه واخیستل شي دا مسایل دي چې دا نظم او ډیسپلین د دې رامنځته کوي. په اجنډا په دارالانشا باندې توافق وشو چې دارالانشا څنګه جوړ شي څوک به جوړ شي د جلسې نوټ څوک واخلي چې بیا نوټ واخلي بیا دا څنګه نهایي شي متنونه څنګه هغه شي مطبوعات څنګه ورکړل شي په دغو ټول مسایل باندې هوکړې شوي دي او تمه ده چې دا مثلا نن خلاص شي.
خپل کراسو اجنډا ته آیا د اجنډا موضوع هم تر بحث لاندې نیول شوی ده په کومو موضوعاتو به دواړه ټیمونه خبرې پیلوي هغه لومړنۍ خبرې چې دوی پیلوي هغه به څه وي؟
تر اوسه خو موږ په دغه مسایلو باندې بحثونه کوو کله چې دا بحثونه ختم شي لاغې وروسته به دواړه لوري اصول د مذاکراتو کې او په دې کاري طرزالعمل کې دا مسایل ټول شامل دي چې اجنډا باید څنګه جوړ شي څنګه دواړه لوري به توافق وکړي شي. موږ هر ورځ د تماس ډلې چې په دې باندې ناسته کوي به تاسو نهایي کې وروسته خپل منځي مجلس ته ځي خپل منځي مجلس ته به دواړه لورو هغه تماس ډلې ترمنځ بیا به نهایي کېږي او بیا په عمومي اجنډا کې ورکیږي. چې لا تر اوسه هغه مرحله ته موږ نه یو رسیدلي لومړنۍ اجنډا چې تاسو ادب د اساسي مسایل په څه شی خبرې کیږي تر اوسه مسله تر اوسه روانه شوې.
فکر نه کوي چې دا پروسه یو څه ځنډنۍ شو له ټاکل شوی و چې د دوشنبه په ورځ باندې دواړه مرکچ پلاوی مخامخ خبرې پیل کړي نن چهارشنبه ده. فکر نه کوي چې دا به ډیر وخت ونیسي او کله به موږ د دې شاهدو اوسېږو چې دواړه ټیمونه سره کینی او په اصلي موضوعاتو خبرې پیلوي؟
زه فکر کوم چې دلته یو ناسم پوهاوی هم جناب نوري صاحب راغلی شوی دی. قدر چې مخامخ ناسته موږ عملا مخامخ ناسته لرو تیر ورځ دویمه عمومي ناسته عمومي چې کله موږ وایو هدف دا ټول مذاکره کوونکي پلاوی د مستر شاکی هم زموږ هم د طالبانو او تیر ورځ هم ناسته تر سره شوه ممکن نن هم موږ ناسته ولرو. مخامخ مذاکرات شروع شوي دي او مذاکرات د همدې زینه موږ باید شروع کړو چې په دغو مسایلو کې چیرې موږ توافق ته ونه رسو سبا له یو مشکل سره جوړیږو. مخکې نه موږ باید یو اصول او چارچو ولرو چې په کوم مسایلو باندې په کوم ډول باندې که احیانا په دینی مسایلو کې ځینې اختلافي مسایل راځي دا به څوک حل کوي. د دې لپاره توافق شوی دی چې وګړه دینی کمیټه به دا مخ ته وړي او په دې اړه به یو حل لار راوباسي. په دې کې د فقه جعفری او د فقه حنفي مسله شامل ده چې اوس فیصله ممکن دا وشوه چې ممکن د دواړو طرفونو ترمنځ د علماو په کمیټه کې دا مسله حل شي. زه نه غواړم ډېر جزئیات ورکم. مهم دی هغه دا چې تر اوسه مذاکرات په ښه طرف روان دي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا ویاند فریدون خوزونه چې قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمنځ د خبرو د وروستیو پرمختګونو له جزئیاتو خبرولو، لکه څنګه چې مو واورېدل تر اوسه پورې د دواړو ډلو د تماس ډلو پر کاري طرزالعمل کار کوي تر اوسه لا نه دی نهایي شوی.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
او ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو له پیلېدو سره د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د سولې په ملاتړ غږونه اوچتېږي. نن هم په جلال آباد کې یو شمېر ښځو د یو لارون لارې د افغانان ترمنځ د پیل شوو خبرو ملاتړ وکړ. دوی د افغانستان د دواړو ټیمونو څخه وغوښتل چې هر څومره ژر باید په اوربند اصلاح وکړي. لرنډوالو ښځو چې شمېر یې لسګونه تنو په دواړو لورو دغه راز غږ وکړ چې د یو بل په وړاندې له زغم او حوصلې کار واخلي. د جلال آباد د ازادۍ راډیو خبریال سهار ګل امیرزی رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په دوحه کې د افغان سولې لپاره مرکچی پلاوی د بین الافغاني ناستې پر لارو چارو بوختي، په جلال آباد کې لسګونو میرمنو یې په ملاتړ لاریون وکړ. په لاریون کې راټول شوې نجونې او میرمنې وایي چې د بین الافغاني ناستې د مرکچی پلاوی دواړه لوري د لښته فرصت ګټه پورته کړي او د دایمي سولې لپاره د خندونه لمخې لري کړي. دوی د بین الافغاني ناستې له ګډونوالو غواړي چې په هیواد کې د وینې تویدنې او وروروژنې د مخنیوي په خاطر دي تر هر څه وړاندې د اوربند غږ وکړي. دوی په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې دواړه لوري د یو بل پر وړاندې لزغم او حوصلې کار واخلي او له خپلو هغو شرطونو د تیر شي چې په باور یې خپل منځي خبرې ثبوتاش کوي.
زمانم سنا صفای خیر د نور راشه او د سول پروسه سره یو ځای شي تر څو ټول خوشاله ژوند وکړي، تر څو زمونږ راتلونکي نسل په دې فکر کې نه وي چې زمونږ په هیواد کې یو وخت جنگ او جګړې و نام نه زیاته و. باید د ټول مخ کې اوربند شو بیا نور کوم شرایط جوړته برابرې شرنه هغه باید ټول ځان مې.
زمانم مابوبر زمونږ ځوانان خلاف شو دواړه طرفه زمونږ بچی دي، دواړه طرفه زمونږ اورونه دي بچیم دي. مونږ دغه خاص غواړو چې طالبان نه دي د حکومت سره وصله کی دي او یو زیات شي طالبان نه دي د روغ دی وکي چې ست د نړۍ کې ګړې غواړي طالبان نه غواړي هغه وسره زمونږ حکومت کوي.
د غلاریون په داسې حال کې تر سره کیږي چې د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبان مرکچی پلاوی د بین الافغاني ناستې په چارو بوخت دي او پرونی د قطر په پلازمینه دوحه کې د لومړي ځل لپاره مخامخ غونډه وکړه. د دغه پلاو مشرانو ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو کې باید لسغمه کار واخیستل شي. په ننګرهار کې د پیاوړو خزو شبکه چې په جلال آباد کې نننۍ لاریون ترتیب کړی وو وایي چې د قطر په مرکز دوحه کې د سولې د بین الافغاني ناستې د مرکچی پلاو چارې څارلي او هیله مند ده چې د افغانانو لپاره یو خزیره ولري. د پیاوړو خزو د شبکې مرستیال سنا نوري ازادي راډیو ته وویل که څه هم د خبرې به په خپل ذات کې له پیچلتیا او خالی نه وي، خو په خبره چې که د زغم او حوصلې په مټ دوام ورکړ شي نو افغانستان به له ستونزو راووځي.
زیات هله منچو یو لدی سه غواړو چې زمونږ غغونو ته دي زمونږ نور د ټولو افغانانو هله ته دي دغه خبرو ته دي دغه فکرونو ته دي دوی یو مثبت جواب وای او هله من د مزه باوري مې ان شاء الله چې د مذاکرات پای ته ورسیږي او مونږ ته به د سولې یو خپل پیغام ولري.
دا یادونه ورده چې افغانستان د جګړې د خپل دوه خواو یعنی افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبري د تیرې شنبه په ورځ په قطر کې پیل شوې چې ورسره د سولې لپاره د افغانانو هله زیاتې شوې دي. سهار ګل امیرزا ازادي رادیو ننګرهار.
د یو ازدی افغانستان په دننه کې افغان میرمنې نه دي چې د سولې په ملاتړ غږ پورته کوي او د خپل حقونو د خوندي انکېدو غوښتنه کوي، بلکې نړیوالو هم په دغه بهیر کې د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه کوي. نړیوال د ملګرو ملتونو په خواني سرمنشي بانک کې مون ویلي د افغانستان د سولې په بهیر کې د ښځو ونډې په اړه باید ډاډ ترلاسه شي. بانک کې مون دغه راز د سولې په بهیر کې د ښځو د حقونو د بشپړ خوندیتوب خبره هم کړې ده. نور حال به د ازادي راډیو د خبريالې ناجیه صفای پر راپور کې وورو.
د ملګرو ملتونو پخوانی سرمنشي بان کی مون د افغانستان د سولې پروان بهیر کې د خزو پر ګډون ټینګار کړی. بان کی مون د افغانستان د سولې په بهیر کې د خزو د بشپړ ګډون پاړه د نړۍ د سلو مشرانو سره یو ځای شوی او اعلان کړی چې سولې نه باید د افغان خزو په غیاب کې ترسره شي، بلکې باید د دوی ونډه پیاوړې وي. خغلی بانک مون د خزو ټولې او امنیت لپاره د جورج ټاون په انسټیټیوټ کې ویلي، نړیواله ټولنه باید افغانستان د سولې روان بهیر کې د خزو ګډون ته لومړیتوب ورکړي ترڅو لوړو امنیتي موخو ته رسیدو لپاره چې لسیزې مو ورته هڅې کړي مرسته وشي. نوموړې زیاته کړې چې له ټولو ملي، سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو غوښتنه کوي چې د سولې بهیر کې د ښځو له بشپړ ګډون سره یو سولیز او باثبات افغانستان تضمین کړي. په ورته وخت کې د ملي روغې جوړې د عالي شورا ویان فریدون خوزون وایي د افغانستان د سولې بهیر کې د افغان ښځو ونډه په بشپړ ډول په پام کې نیول کېږي.
د ښځو د حقونو چې ښځې د افغانستان د ټولنې نیمه برخه تشکیلې، دوی هم په مذاکره کوونکي پلاوي کې، هم د شورای رهبر په غوړو کې، و هم په مجبوری عمومي کې به ځانګړې ونډه ولري، او دوی به په تصمیم گیری کې مهمه ونډه ولري، او د دوی حقونه هیڅکله نادیده نه نیول کیږي.
همداراز د مدني ټولنو یوې ډلې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د ټول شموله سولې لپاره د افغانستان میکانیزم په نوم یوې ناسته کې وویل، هڅه کوي چې د مذاکرې له خېلو خواو سره ټول شموله او تلپاتې سولې ته د رسیدو په برخه کې مرسته وکړي. د دې میکانیزم د رهبری پلاوی غړي لیلا ناصری وویل چې د اطلاعاتو ورکړه، همغږي او د سولې په خبرو کې د ټول ګډون د سولې پروسې د بریالیتوب لپاره اړینه ده.
د دې میکانیزم مخه د سولې په مذاکراتو کې د افغان ښکېلو اړخونو سره د ټول شموله او تلپاتې بهیر رامنځته کولو کې مرسته ده، ترڅو وکولای شي چې د شخړې هر اړخیزه او دوامداره حل لپاره لار هواره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د مذاکراتي پلاو ترمنځ د سولې خبرو د طرز العمل بشپړولو په اړه خبرې روانې دي. له دې سره د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي رونالد کوبیا د ټول شموله سولې لپاره د میکانیزم په ناسته کې د ویډیو کانفرنس له لارې ول د سولې بهیر کې د خزو ګډون د دې پروسې د بریا لپاره اړین دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه ونیزه خبرونه مهیروي. د پکتیا د مرکز ګردیز او پټان ترمنز لوی لار چې پرې د نهو لسوالیو خلک تګ را تګ کوي له سختو امنیتي ګواښونو سره مخ شوي. د دې ولایت اوسیدونکي او د ولایت شورا یو شمېر غړي وایي وسلوال طالبان په دې لار هر ورځ چک پاینټونه اچوي، تلاشي کوي او خلک له موټرو ښکته کوي. نور حال له ګردیز د ازادي راډیو د خبریال احسان آریان په رپورټ کې.
د پکتیا د مرکز ګردیز ختیځ لورته د پرتو نهو ولسوالیو احمد ابا، میرزاکا، سیدکرم، احمد خیل، سمکنی، لجمنګل، جانی خیل، ډنډ پټان او د اریوب ززیو ولسوالیو اوسیدونکو چې د ګردیز پټان په لوی لاره تګ راتګ کوي، د لارې په اوږدو کې د ناامنیو لډېریدو او د طالبانو لخوا د چک پاینټونو جوړولو او تلاشیو څخه اندېښمن دي. دوی وایي وسلوال طالبان هر ورځ د دې لوی لارې په یو شمېر برخو کې راوځي، تلاشۍ کوي او هغه کسان چې له موټر ښکته کوي ځینې وژنې، خو ځینې بیا بیرته راخوشي کوي.
لطف الله بنه وایم د پکتیا ولایت اوسیدونکی. د ګردیز پټان لویه لاره تر پخوا ډیره زیاته نامنه شوې ده. تقریبا اته ورځې مخکې په همدې لاره د کړکین خوله په ساحه کې وسلوالو زموږ دوه ملګري چې د دواخانې کاروبار کوي هم په دې دلیل د موټر نه ښکته کړو چې موبایل کې سندرې وي، چې له پوښتنې او وهلو نه وروسته یې بیرته خوشې کړی و.
د پکتیا د ولایتي شورا غړي هم د لوی لارې له امنیت اندېښمن دي. د شورا غړي تاج محمد منګلوي وسلوالو طالبانو څو ورځې وړاندې په د لوی لارې یو شمېر کسان له موټر ښکته کړل چې له ډلې یو کس ووژه او یو شمېر نورې راخوشې کړل. د ټیلر موټر چلوونکی عبدل بیا وای وسلوال طالبان نه یوازې په د لارې چک پاینټونه اچوي، بلکې له تیرې یوې میاشتې راهیسې یې ګمرک هم فعال کړی چې لالو یو موټرو للسو تر ډیر شو زرو افغانیو محصول اخلي.
د دې چاغن روب زو د طالبانو هغه د ډیر زرو روپے محصول کوي. هغه یره طالبانو خو میاش بکیږي، دوی دیوا میاش کیږي نسی چار مکدغه بلزی افتروی کایغه بلزی افتروی او کا پرچا دیغه کی لری دی وړی بور وشارینه او ته بیا پرچا لری باغه بیا ټاپه کوي وزه.
خو په پکتیا کې د 203 تن در قلو اردو مسولین وای د دې لوی لارې د امنیت لپاره تازه د نوې پوسټو د جوړولو او د عملیاتو د ترسره کولو پلان جوړ کړی چې په خبره ډیر ژر به عملي کړي. د تندر قلو اردو ویاند ایمل مومند ازادي رادیو ته وویل
لوی لارو د امنیت په خاطر باندې یو ډیر لوی او جامع پلان باندې کار کړی دی، چې په دې پلان کې په ځینو سیمو کې د نوو بیزونو او پوستو جوړول دي، همدارنګه په دوامدار ډول د ګرځند ګزمو زیاتول، چې انشاءالله د امنیت په برخه کې به بدلون راشي.
د وسلوالو طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د یادو پیښو په اړه به پلټنه وکړي. که څه هم په پکتیا کې د لویو لارو د امنیت د خرابوالي موضوع ته ځنه ده، خو په دې لاره د وسلوالو طالبانو ګمرک او د مسلسلو چیک پوینټونو اچول هغه موضوع ده چې په لاره تلونکو مسافرو اندېښنې له دې امله زیاتې کړې چې په وینا یې ځایي امنیتي مسؤولین یې په له منځه وړلو نه دي بریالي شوي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
په واشنگتن کې د بحرین، متحده عربی اماراتو او اسرائیل ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو د موافقو له لاسلیک کېدو وروسته فلسطینیانو پر یو اسرائیلي ښار راکټي برید وکړل. د فلسطیني وسله والو دا برید اسرائیلو هم بې ځوابه پرې نښود. اسمت سروان به نور تفصیل واوروي.
شپاره ساعته وروسته له دې چې په غزه کې میشتو فلسطیني وسله والو د اسرائیل پر یو ساحلي ښار راکټ وویشت او دوه تنه ژوبل کړل، د اسرائیل الوتکې نن په غزه ترنګ کې ځینې هدفونه وویشتل. اسرائیل او د ځوابي برید په واشنگتن کې د متحده عربي اماراتو او بحرین سره د اسرائیل د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو د موافقو د لاسلیک په سهار وکړ. اسرائیل او د ځوابي برید په واشنگتن کې له متحده عربي اماراتو او بحرین سره د اسرائیل د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو د موافقو د لاسلیک په سهار وکړ. د روټرز خبري اژانس د راپور لمخې شاهدان وایي اسرائیلي الوتکې د حماس سختري زدلې چې غزه په کنټرول کې ده، د روزنې د یوې اډې په شمول هدفونه په نښه کړل. تر اوسه پورې د دې هوایي برید په نتیجه کې د مرژوبلو په اړه څه نه دي ویل شوي. څو ساعته وړاندې په واشنگتن کې د درو هیوادونو د اړیکو د عادي کېدو لپاره د موافقې د لاسلیک د مراسمو په مهال په غزه کې فلسطیني وسلوالو د اسرائیلو اشدود ښار ته توغندی وویشت چې له کبله دوه تنه ټپیان شول. د اسرائیل پوسټ تر اوسه پورې د ځوابي یا غچ اخیستونکي اقدام په اړه څه نه وایي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د فلسطین امنیتي سرچینو حمله تایید کړې ده. د فلسطینیانو په نظر چې هڅه کوي د غزې په لویدیځه غاړه کې خپلواک دولت ولري، په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل، امارات او بحرین ترمنځ پرونی لاسلیک شوی موافقې د دوی له ارمان سره خیانت دی. په موافقو کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د څو لسیزو لانجې په پام کې نه دي نیول شوي. فلسطینیانو له اسرائیل سره د عربي هیوادونو د اړیکو عادي کېدو رد کړي او هغه تر هغو چې فلسطین د دولت په توګه نوی منل شوی پر شا د خنجر گذار بولي. فلسطینی مشر محمود عباس د واشنگتن له پرونی موافقه وروسته په یو بیان کې وویل په سیمه کې به تر هغو سوله او ثبات را نشي چې اسرائیل غصب پای ته ونه رسوي. په دغه تړونونو کې د اسرائیل هغه ژمنه شامل ده چې له خپلې خاورې سره د لویدیځې غاړې د ځینو برخو د یو ځای کولو د ځنډولو لپاره کړې ده. دا هغه سیمې دي چې فلسطینیان د خپل راتلونکي احتمالي دولت د خاورې برخه بولي.
ستاسو له پیغامونو
افغانستان کې صلح وکړي، په افغانستان کې د وینې توی د پرې دی دغه د مذاکرات میز ته کښېنئ، ورونه یو بل سره کښېنئ، لوړې ژورې ته راکش کوي. بس نور په افغانستان کې دا 2 کاله وشو چې جنګونه دي، ماشومان هم را زلمیان شو، زلمیان هم سپینګیرې شو، سپینګیرې هم په دغه ارمان مړه شولو چې صلح به په افغانستان کې راځي. په بهرنیو باندې غږ کوو، راځئ موږ سره دوی د خیر په کار کې لاس واچوئ چې افغانستان کې صلح او آرامي راشي.
عبدالواحد لوګر نه دما پیغام د قطر مشرانو ته او د کابل نه کوم ټیم ورغلای د دې مشرانو نه دا د دغه غوښتنه ده چې دا خبره د ښکاره خراب نه شي دغه خبره په ډیر پاوشاله باندې وکي نور افغانان سره جوړ کړي افغانستان نور جوړ کړي نور د جنگونو بس کړي نور دې ایمان او غم خوري د خلکو له چیرونه له هدا هر مسلمان له چیرینه غم ښکاری به سرور په چیرې کې غم نیستي بدبختی باید چې د تاسو سوري ته خلک وسا کینی نور غمونه ورخسي له افغانستانه
غایګونیم د کندهار ولایت د فنجوایي ولسوالۍ سیمه څنګه ولایي ټول افغانان ته د جوړې د خبرو چې شروع شولې ټول افغانان ته مبارکي وایي الله پاک یو د خیر جوړ په افغانستان کې راول شي ټول مسلمانان پر قرار او پر حرام شي ټول مسلمانان بالا پاک ته زاری کوچ خدا پاک خیر جوړ راول په افغانستان کې والسلام له خدای سره
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دا هو ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په سپټون کې ماشين کې مو پریخو د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه ونې خبرونه مهیروي او سفر به ظاهر تور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په 15 ورځ له همدې کاري طرز عمل په اړه بحثونه دوام لري د افغانستان د دولت پلاوی وایي چې دواړه لوري د یو طرز عمل توافق ته نږدې شوي دي د لغمان د علي شنګول سوالي ګونپال درکې یو موټر چې پسوي شاوخوا لس ملک وګړو ته پکې مرګ جوړ بلاوشته د لغمان د والی ویان اسد الله دولتزی ازادي رادیو ته ویل چې د پېښه نن سهار سوي ده د تخار ولایت چارواکي تاییدوي چې په کلفغان ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او شل نور ټپیان دي د تخار د والی وین محمد جواد هجری نن سهار ازادي رادیو ته ویل چې دا چاودنه پرون مازدیګر د کلفغان په بازار کې سوي وه د کابل بازانو کرکټ لوبډلې د افغانستان د شپږیزې لیگ پایلو به وګټله د غی لوبډلې د مساینا کټالانو ته 340 منډي هدف وټاکه د جاپان د پارلمان استازو ایوشي دی سوګا د دغه هیواد د صدر اعظم په توګه وټاکه سوګا نن د جاپان پارلمان ته ولاړ او د دوړو مجلسونو د باور رائے ترلاسه کړ او له اسرائیل سره د بحرین او عربي متحده اماراتو د توافق ترلاسه کورسته فلسطینی ملوشو څور اکټونه د اسرائیل پر وشار وشتل دي
او مخکله د چوونی زو خبرونه ته وار ورسیږي ناجیه صافی سپورتي خبرونه وړاندې کوي
د سپورت ورزنه هنداره
نن د کرکټ شپږیزي لیگ سیالیو پایلو بکی کابل بازان او د میساینک اتلان سره مخ شول کابل بازان لوبډله مخکې پایلو به توتلی و خو میساینک په دریمه نیمه پایلو بکی باندې امیر ته په ماتي ورکول سره پایلو به تلاره پیدا کړه د شپږو لوبډلو ترمنځ د غلوبي ل لس ورځو راهیسې په کابل کې رواني وي په کابل کې نن د فټنس او سنوکر یو ګډ کلب جوړ شو دا کلب د 200 زره امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی د افغانستان د ازادي مبارزې لوبغاړي احمد ولی هوتک نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه کلب د په شخصي لګښت جوړ شوی چې د فټنس او سنوکر برخي د ورزشکارانو د تمرینونو لپاره ځانګړي اسانتیاوي په پام کې لري د ښاغلي هوتک په خبره دغه کلب د جوړیدو کار په یو کال کې بشپړ شوی او د هن غوړه لیگ آی پی ایل لچنی کمپنی سره تړون سنټولای د هن غوړه لیگ آی پی ایل په خپل رسمي پاڼه کې لیکلي دغه تړون وروسته تر هغه وسنټول شو چې د چین او هند د پوځیانو ترمنځ په سرحد کې خنړې نښتی وشوي آی پی ایل د دې چینی کمپنی سره په 2018 کال کې د 500 کالو لپاره تړون لاسلیک کړی و چې مجموعي ارزښت تقریبا 310 میلیون ډالر و د هند کرکټ د کنټرول ادارې مشر ویلي چې د تړون ځنډول به د بورډ په مالي چارو اغیز ونه کړي
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو وريدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني د دې ونې په خبرونه کې د هویت په حق خبري کوو په افغانستان کې لا هم د هویت بحث لنجمن دی د افغانستان کابینه پریکړه کړې چې په تذکرو کې به د مور نوم هم لیکل کیږي لا دې مسلې سره ځینو مخالفتونه کړي او د غیر ضروري کار بللای خو د دې مسلې موافقین بیا وایي چې له هم دې ځای د یو جنسیت د هویت منل راپیلېږي او دا کار یوازې په تذکرو کې نه بلکې باید په نورو برخو کې هموشي او تبعیض دینه کیږي. دا چې د هویت حق څه دی، ولی په ټولنه کې د زینو هویت نه منل کیږي یا احترام نه کیږي، په ملي او نړیوالو قوانینو کې په ډیړه څه ویل شوی، او څنګه د افرادو د هویت حق په ټولنه کې منل کیدی شي. په همدې اړه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ځانګړو تړونو لمشر محمد علي مزيزي سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولو. عزیز صاحب، په دې وروستیو کې د افغانستان کابینه پریکړه وکړه چې په الکترونیکی تذکرو کې به د مور نوم هم لیکل کیږي. البته ځینو کسانو له دې موضوع سره مخالفت هم کړی دی. دغه نوم که د یوې مور وي، که د یوې ښځې وي، دا د هغې هویت دی او دا د هغې د هویت په حق کې راځي. مخکې له دې چې په دې اړه وغږیږو چې ولې خلک مخالفت کوي یا څه ستونزې دي په دې برخه کې، که اول دغه د هویت حق تعریف کړو. د هویت حق یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کابینې د دغه پریکړې نه موږ حمایت کو او د دې استقبال کړو. هویت د ټولو انسانانو، که هغه ښځې وي که نارینه که اطفال وي، د ټولو بشري حق دی چې په نړیوالو قوانینو، په د بشري حقونو په نړیواله اعلامیه، بندنی سیاسي حقونو کنوانسون او په نورو بین المللي اسنادو او کنوانسونونو کې تفصیل شوی دی. هر انسان که هغه نر وي که ښځه وي، حق لري چې هغه مستقل شخصیت ولري او مستقل هویت ولري. بنان د هویت درلودل د ټولو انسانانو بشري حق دی.
اوس چې دغه مسایل راپورته شوي چې ځینې کسان مخالفت کوي چې ګنې نوم دی نه وي، ستونزه چیرته ده؟ ولې مخالفت شته د یو چا د هویت الحق سره؟ یعنی که نوم ولیکل شي څه ستونزه به وي؟
زه فکر کوم چې د نوم لیکل به نوز ډېرې ګټې ولري، کوم ستونزه به نه وي. متاسفانه د خلکو آگاهي عامه په افغانستان کې کمه ده، او متاسفانه ځینې ناوړه انانات و عرفونه پر ټولنه کې حاکم دي چې ځینې خلک د دغه نوم سره مخالفت کوي. زه فکر کړم په تذکیرو الکترونیکي تذکیرو کې د نوم د مور د نوم راتلل دا نه غیر اسلامي کار دی، او دا یو حق دی چې باید تسجیل شي، او هغه مقام د مور د دې حق په رابطه چې اسلام ته ټولو نه پیغې باندې ډېر تاکید کړی په دې کې لوړېږي. زه فکر کوم دا به ډېره ګټه ولري، او دغه ډول مخالفتونه اکثره شاید عامل یې کم آگاهي د خلکو وي، او هغه ناوړه اور په عادات چې زموږ په ټولنه کې دي یو علت شاید دا وي.
له دې مسئلې ورهاخوا نور کوم مسایل د هویت د حق په دایره کې راځي؟
هویت حق، یو موږ هویت حق لرو، یو موږ د طبیعت حق لرو. دا دواړه بشري حقونه دي. هر انسان باید د طبیعت حق ولري. طبیعت یو بشري حق دی. هیڅ څوک نشي کولای چې یو څوک، یو بل انسان که هغه نر وي او ښځه، هغه دې په طبیعت حق څخه محروم کړي. او هیڅ دولت نشي کولای چې د خپل اتباعو نه د طبیعت حق واخلي. او طبیعت حق چې کله د بشري حق په شکل په رسمیت وپیژندل شي، نو دا هم ضرور ده چې هر انسان مستقل هویت ولري او طبیعت حق د ده خپل هویت ممثل وي. بنان د موږ د نظره د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له نظره دا د دولت مکلفیت دی چې خپلو ټولو اتباعو ته د طبیعت حق زمینه مساعده کړي، او د هیڅوک ونشي کولای چې یو افغان د طبیعت له حق څخه محروم کړي. او د طبیعت حق باید ټول انسانان، که هغه نر وي که ښځې، د افغانستان اتباع وي، هغه باید دغه حق ته لاسرسی ولري، او دوی باید د مستقل هویت خاوندان وي.
که غواړئ د مخکښو او بریالیو ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خپرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي، د خپل کلي جره شروع کړي.
ما دواړه سترګې د لاس ور کړې دي، نو اول زه سوله غواړم او په سوله پسې مې حرکت را کړی دی.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ده ورکړی، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خپریږي.
عزیز صاحب ځینې مسائل داسې هم دي چې خلک ناموسي ګڼي، مثال لکه د خپل میرمنې نوم یا چې نه غواړي په کارت کې یا تذکره کې ذکر شي یا عکس راشي خپور سي پکې. فکر کوي دغه مسله هم سبب شوې ده چې خلک ونه غواړي چې دغه مسائل نورو ته معلوم سي، مثال د یو چا نوم هوي عکس یا څیره یا په مجموع کې د کوم شخصیت یا هویت چې دی لري نه غواړي چې نور په خبر کې او محدودې وساتي چې سبا څوک دته دا یاد نه کړي چې مثال ستا د مور نوم داده یا د میرمنې نوم دی داده. فکر نه کوي دغه ویره هم سبب شوی چې خلک یو ډول په دغه مسایلو په حقیق دي؟
بله هیواد صاحب، متاسفانه دا مسایل دي. په افغانستان کې ما مخکې وویل چې زموږ دینی معلومات او زموږ نور معلوماتونه د افغانستان د خلکو کم دي، اما در حال کې چې د اسلامي نگانه زه فکر کړم علما کرام وو په دې رابطه خلکو ته ښه وضاحت ورکړ شي، د میرمنې د نوم اخیستل یا د تذکره کې د میرمنې یا د مور د نوم راتلل دا حکومت غیر اسلامي مسله نه ده. موږ وینو په قرآن کریم کې ډېر صورتونه د ښځو په نامه یاد شوي دي، ښځې مقام په اسلام کې ډېر لوړ دی. نو دا فقط یو هغه برداشت دی چې منشه هغه ناوړه غرف او عادات چې د مخ په ټولنه کې موجود دي. موږ د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له نظره موږ د دغه پرېکړې ستاینه کړو او د افغانستان د خلکو څخه غواړو چې دغه قانون په تطبیق کې همکاري وکړي. که چېرته د مور نوم په تذکره کې راشي زما فکر دا کومه غیر اسلامي خبره نه ده.
په ملي او نړیوالو قوانینو کې د هویت د حق په اړه څه ویل شوی؟
بله، د افغانستان اساسي قانون واضح توګه د افغانستان په اساسي قانون کې په دوهم فصل کې راغلي دي چې د افغانستان اتباع که هغه ښځې دي او که نارینه د قانون په وړاندې مساوي حقوق او وجایب لري او همداراز دوی ټول حق لري چې مستقل شخصیت او هویت څښتنان وي. همداراز په نړیوالو قوانینو کې اعلامیه جهاني د بشري حقونو نړیواله اعلامیه، د بشري حقونو مدني او سیاسي حقونو کنوانسیون په دغه کې دغه حق په رسمیت پیژندل شوی، در حال کې چې د افغانستان دولت د مدني او سیاسي حقونو نړیوال تړون منلی او دوی مکلف دي چې دا تطبیق کړي.
اوس نو څه کول پکار دي کله چې وضعیت دغسې دی چې څوک نه غواړي مثال د نورو هویت ته احترام ولري یا نه غواړي هغه خلک چې د دوی تر لاس لاندې دي د دوی په کور کې دي هغوی خپل هویت او شخصیت ولري، په دغسې یو وضعیت کې څه کول پکار دي چې هر څوک چې هغه یو هویت لري دغه احترام وسي او هغه په هماغه ډول وپېژندل سي، نه ده چې مثال د پلاني پلار یا د پلاني خان مور ده یا یو بل هویت ورکړل سي چې هغه د خپل هویت پکې ورک وي.
زه فکر کوم تر ټولو مهم دا ده چې باید د افغانستان خلکو عامه پوهاوی کچه په دې رابطه لوړه شي او همدارنګه د افغانستان دولت چې کله چې قانون تطبیقیږي د تطبیق مسؤلیت د دولت په غاړه دی. افغانستان دولت مکلفیت لري چې دغه قانون د تطبیق لپاره فرصتونه او زمینه مساعد کړي. کیدای شي یو د زمینونو دا وي چې هغه کسان چې دغه مسلې مخالفت کوي دوی سره دوی وغږي، دوی ذهنیت په دې رابطه روښانه کړي.
خپل د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دې لپاره څه کړي؟
موږ د عامه آگاهي مختلف پروګرامونه لرو د افغانستان د بشري حقونو د آگاهي لپاره. موږ په افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسیون په لسکونو زره آموزشي برنامه فلاره چولی دی پاینده که هم په دغه ټولو برنامو کې هویت او تابعیت او نور بشری حقونه د زموږ په هغه برنامو کې شامل دي. ورسته له دې به هم خپل د آگاهی پروګرامونو قوی کړو او دا مسله به پوهه کې نور هم خلکو سره واضح کړو او خلکو سره به په دې باندې بحث وکړو.
ډیر مننه عزیز صاحب. درنو اوریدونکو، دا و د دې ونې د اساسي او بشری حقونو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. ښا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالن نو کجی بده کوم
رغا اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. نن مو په کابل کې یوې بلې لرغونې سیمې چیندول ته ورولو. د چیندول کلمه څه معنا لري او تاریخي چیرې رسیږي؟
چیندول فصل کې ترکی یو کلمه دی. تاریخي ځای دی، د دې قدامت د 1500 کال مخکې دی.
چیندولو د خلکو په خوانی فرهنګ چډولو
خلک ډیر با کلتوره خلک دی، ډیر با فرهنګ خلک دی او ډیر صادق مسلمانان خلک دی. نه چا له غلطي ورکی او نه د چا غلطي مانی.
او خلک د چیندولو د کورونو په اړه څه وایي؟
دا چې دی نه هغه زړی خرابې ازور شمند ازاره سرایونه دغه موږ د پاره نو یارت دغه چندول اسو پاس لري نږدې دغه لکه
نن په همدې حق لا خبرې کوو. په فایل کې د چندولو د سیمې تاریخ ته تم کیګو. بیا د خلکو خبرې اورو. زه وګم جبار خلیم او د خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړی ده.
درمن اګوتونکو په کابل کې چیندول هغه لرغونی سیمه ده چې د افغان پزړه کې لپخوا زمانو را په دیخوا خوږی خاطرې لا هم ژوندۍ پاتې دي. تاریخ پوهان وایي چې په چیندولو کې لومړی د جوانشیر په نوم قوم اوسېده. بیا د 14 هجری شمسی قرن په لومړیو کې دلته قزلباشان میشت شول. د وخت په تیریدلو سره د هزاره قوم پکې زیات شو. ایدر خان، سردار کابلی، شیخ محمد رضا، میرعلی احمد حجت، عزیز الله غزنوی او یو شمیر نور د چیندولو له عالمانو څخه شمیرل کیدل. په چیندولو کې له 1500 څخه تر 2000 کورونه وو چې لوړ دیوالونه، ښکلې دروازې او کړکۍ درلودلې. په چیندولو کې مسجد، تکیه خانه او بازار له پخوا وختونو څخه جوړ دي. د کابل پخوانی اوسیدونکی پاینده محمد اکبری د چیندولو د کلمې د معنا او تاریخ په اړه وایي.
چیندول فصل کې ترکی یو کلمه دی. هغه کسانې چې د اساکرو په مخ کې چروانو چند اول په دې معنی چې سو کسانې مخ ته د فوج نه یا د اساکر نه مخ ته چې جنگ ته چې زی اوس لکه چې وایي کتي کشف ټول اساکر نه مخ کې چې زی کشف ته وایي. کله تاریخي ځای دی، د قدامت د 1500 کال مخ کې دی. د بابر په وخت کې جوړ شوی دی. هلته ډېر عبادت دی.
چیندول د کابل په زړه کې موقعیت لري. خغله اکبری وای چې چیندولو په خا د کابل ډیره برخنی ولې و.
شفاخانه د ابلی سینا نه شروع سوی دی. کابل سین چی دی نیولو تر چوکا پوری د پخوانی وو. د چوک نه چاخ وته زید د بالا قلا او بالا کود چیندول هم دا وسم چې بالا کونو میگی د چیندولو هم دادی تر آشکانارفان او در باغ قاضی پوری د غسای وو. اکثریت خو قزل باشان او اقلیت د مونږ د ازاره اورونو پخوانی وخت کې در صدارت داوود خان هم زین کاکاها ژوندۍ وو. دادا شوسای نومیده، کاکا ایدری و کاکا بدرو و تمه هزایی که کاکا ایساق نومیده در کاکاگان و چه دیر در خلق و پامنس که دیر در شورلت در نوده در صداقت در ایمانداری.
خاغلی اکبری زیاد اکره چه در چیندولو اصلی حسینو که در دولت لوال رتبه مامورین و پا چیندولو که لقزل باش و او هزار قوم سره در نور و ولایت و کسان هم میشت و در کندهار حسینو که آجی ملنگ چه پیاد سیمه که دوکان لری در چیندولو در پخانه ی کرونو پاکله وین؟
دا چې دی نه هغه زړی خرابې ازور شمند ازاره سرایونه تاریخي دیونه ناصر ته عادي ژوندګي عادي رفتار عادي ژوند عادي خوردن بس عادي مقصد ناصر ولاړه. بس دا سابقه سرایونه دی نه دا 50 کال شپته کال اتیا کال مخکې جوړ شوی دی. هغه یادګار چې موږ وګورو نو ځکه زموږ تخپل مړو ژوندې را پیاسي او اوس خو نه دی بیا دنیا پر بل مخ وشته. موږ په سرایو کې خوشاله یو. زه په خپل دی ول سکال در ترغلی منو دا خلا نو جوان بچان موږ په دغه کې به یو سړي خپل شپته روزبن ژوندګي کو. بس دا موږ د پاره نو یارت دا زړه باتي زړه کور مقصد عزیز ژوندګي دا موږ د پاره بس بچی د موږ دغه چندول اسو پاس لري نږدې دغه لکه دغه سترایم دغه زایونو
د قرباغ اوسیدونکو احمد جان به د چندول د اوبو او هوا پاره وای چی په کابل کې خوخون کې سیمه ده. نو موري وای چی له بهر څخه هم چې افغانان راځي د چندول لیدنه ضرور کوي.
ډېرې پاکې اوبه دي، ډېرې صفا اوبه دي، دغه هر کورس ته وینې کنه د سلو کالو د یو نیم سل کالو مخکې تاریخي دروازې دي، تاریخي دیوالونه دي، تاریخي کوڅې دي. دلته له خارج نه سیرازی، له خارج نه، له امریکا نه، له لندن نه، جرمنی نه، سیاسری راضی، سپینګیری خلک راضی، دلته راضی وای. دلته منګه یو دوره وو، دا ډیر په منګه خلګي. منګه دلته مسول طالبان د مکتب وي او ته دویم دریم سم کی مور پلار سره راتلو. دلته دوه کوڅو کې ګرځېدل کاته پورته، دا ډیر خپ منګه لګي. له غژ نه سیرازی یو چکر د چیندول دوره کوي، له امریکا او جرمنی نه، لندن نه سیرازی قربان وای. د چیندول اسند درس امریکا او لندن او جرمنی د چیندول په دغه خاورو نه ورکوه. دغه هر دیوال تاسو ګوري خوري د دې دیوالو، د دې چیندولو دا درس پاسو په خسوي ده. له دغه پخو خېتو نه دا ډېر کلک شی ده، ډېر ښه شی ده. یو په بل کړکۍ لري، دروازې لري. مثال دی وی سیاسري په یو کور کې مالګه نه وړل همدوي کنه، سله کړکۍ نه راوباسي بلې ترارې کې چې خوره کې مالګه نه لرم، لږ مالګه ماته راولېږه، یا لغوړ کور کې نه لګم، لغوړ راولېږه ماته. دغه ډېر ښه شیونه دي. یو بل ویني، یغه هم سوال لغنه خبر ده، هغه هم سوال لغنه خبر درست دی، یو بل اوله خبر دي. دغسې بابونه، دغسې کوڅې لري، سې دغه وسر نه جګ سې، دغه درست چیندولو کې بام په بام ګرځېدلای سې.
د چیندولو تنګي کوڅې، زاړه کورونه، ډیزاین شوی دروازې، هغه څه دي چې لای هم خلک خوښوي او دوی ته تیر یادونه ور یادوي. د هلمند اوسیدونکو منان وایي چې پلار نیکه دلته اوسېدلی، ځکه خو دای هم نه غواړي چې بل چیرې ژوند وکړي.
موږ تقریبا نیکونه په دې کې اوسېدلي دي، بیا هم پلارونه اوسېدلي دي، او د نوي نظام د راتګ سره بیا موږ په دې کې ژوند کوو.
د چیندولو په هکله څه خاطرې لري؟
د چیندولو په هکله باندې چې موږ ته پلارونو کیسې کړي دي یا مشرانو کیسې راته کړي دي، د چیندولو نوم چې یو څوک اوري داسې فکر کوي چې زه زوړ افغانستان ته ځم. پخوانی چې ډېر شرایط برابر وو، ډیر امن او سکون او ډیره خوشحالي و. یعنی د چندول د نامه د اوریدو سره یقینا چې زما په خپل وجود کې یو قسمه، یو زما بدن ورشک ورشک سي، چې زه هغه پخوانی چندول چې دلته ښه ژوند وو، امن وو، خوشحالي و. دا ډیر یو ارزښت لري په وجه د دې باندې چې زموږ نیکونه نه ور نیکونه تر نیکونه په دې ځای کې مسجدان دي.
په چیندولو کې سې دوکان هغه ځای دی چې له پایله بیا تر اوسه دوکانونه پکې دي، او سې دوکان هم ځکه ورته وایي چې په پایل کې دلته درې دوکانه وو. حاجي سلیم وایي چې سې دوکان ته په کابل سربیره له ولایاتو څخه هم خلک د شیانو د اخیستلو لپاره ورځي.
سې دوکان په نامه باندې دا ځای مشهور دی، چندولي سې دوکان. دا ډېر تاریخي ځای دی، دلته موږ دوکانداري کوو. د مزار شریف خلک دلته راځي، د شبورغان خلک دلته راځي، د پلخمری خلک راځي، دلته ډېر خلک دلته راځي او د خپل ضرورت وړ شان د دې ځای څخه آماده کوي او بیا انتقالوي.
په خاله
د قزلباشان اوسېدل، قزلباشان په چندول کې وس همسته، د سې اشرافي خلک دي. په کندهار کې هم موجود دي، په کوټه کې هم موجود دي، په کابل کې همسته. د قوارو د لحاظ څخه ډیر شایسته شایسته او منظم وجودونه او پروردګار ور کړی.
قزلباشان،
قزلباش ته وکی
کدار تو یې چې د چندول په منطقه کې کوم شیان دي؟
دلته کورونا همستا د چندول په منطقه کې ډیر غټ غټ مسجدونه سته، او دوه مسجد چې د تکه خانیه په نامه باندې موږ پیژنو. دلته یو رقم کورونا و چې دوه منزله به پر لرګو یې جوړ کړي و. په دیوال کې د سنج په نامه باندې دا کورونا جوړېدل، لرګي به ول بیا هغه کاغل کړل، پر سر به بل منزل ور جوړ کړي. دغه سنج چې دوی ورته وایي دا ډیر مشهور کورونا په خوا د کابل زمين د شارې کونه او د چندول دا ډیر تاریخي قدامت لري. اوس نو اکثره داخل ګرا وخصله هغه زاړه کورونه وران کړل، او په یوازې نوې سیستم باندې کانکریټي کورونه جوړ کړي دي. د چا اقتصاد چې کوي دی او کني خو هغه پخوانی کورونه وس هم دل موجود ست.
کوم کورونه ډیر خایسته دی؟ هغه پخوانی
او پخوانی خو ډیر ښه کلتور وو. ډیر ښه کړکی درلودل، دا کړکی به د کونړ د ارچې سره جوړ کړي و. څو نقشونه ګرځي به دا په دا کور چې به ګرځېدل، د سې فکر کاوه چې زه پر تخت باندې روانم، د سې وګړي چې ګرځي به کاوه سیستم دوی جوړاوه چې هغه د زلزلې په مقابل کې ډیر مقاومت درلود. 15 درجه، 16 درجه، الا 8 درجه زلزلہ په کابل کې سوي ده. کانکریټي کورونه چې په سوي ده، د سنجو کورونه نه دي چې په سوي. د چندولو شاګه د لرګو په وازه باندې یو پر بل باندې مخسوي دي، دغه سیستم برابر دی.
نور څومره خایست لري؟
خایست خو هغه په خواني تنګ تنګ کوڅې او شو کلتور د خلکو د په خواني د کلاسیک سیستم وس هم موجود دی.
تا تخپل کوم څه ډیر زیات خواندر؟
ما ته د خلکو صداقت ډیر خواندرا کړي. خلک ډیر با کلتوره خلک دي، ډیر با فرهنګ خلک دي، او ډیر صادق مسلمانان خلک دي. نه چا غلطي ورکی او نه د چا غلطي منه.
نو مې اجمل ده، خو هم سختمانی شرکت درلودو،
اوس فعلاً د لبنیاتو کار کوم. رادیوګانو کې چې زه اورم هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خپرونه ډېره اورم او ډېره مې خوښېږي. تېر یادونه را تازه کوي.
چین داولو کې لاسی ګندل شوی شین هم جوړیدل او هم خرڅیدل. چله ډالې څخه شالونه، لونګۍ او چپلۍ ډېری مشهورې وي. نوري خبرې بیا هم له خاغلی اکبري څخه چې په پایل کې مخبري واوریدي او
چنداول په هغه وخت کې یو صنعتي مرکز و. اوس وایي چنداول کلمه د چنداول خو ترکی دي چې پښکرولاندي د موږ د کابلیانو په منځ کې هم دا چنداول یعنی څه شي چې خامې وي. مارکیټونه و، یو کوڅې د بازازان و، یو د بافندگان و، او بله لونګي د چنداولي و، د چبلي چنداولي و، پایزار چنداولي و، دغه شیان عملته جوړېده او یوازې نه چې ټول افغانستان ته صادرېده بهر ته لېږېده.
څومره مشهور و چنداولي شالونه؟
والا همدا اوس هم د لونګي چنداولي او د شال د چنداولي خو ډېره خو لږه دي، خو پخوای ډېر با شهرت او د ابریشم د کاریدو د ټول مواد اصلي مواد او اوس یو ورځ لاله کوچی مرغته د غانتی فروشین ته یو چبلی و د چبلی هغه د چندولی دی و د دې قیمت سودی ماته وی چې وسه $1
په ودونو کې به بیا خلک ویل چې ناوې ته چندولی شال راغی.
او ځینې کسان دا وی کوکره وی چې لونګی چندولی زده کوم خزه وی دا خود د مامزیان دی، د دای خود پیسداران دی، د دې خزه وګوره شال چندولی په سر کې چولې دی، دا خود ډیر مشهور او ډیر ښه اوس د بنارس د هندستان دا پیدا شوی دی. مخکې دا چندولی شالونه هندستان ته صادرېدو.
استاد کدار تو وی چې چندول له پخوانه به تر اوسه څومره بدلون کړی؟
ولا ډیر زیاته. هغه پخوانی خلق اوس نسته دی، د چنداول خلق ډیر باسواد خلق او اکثریت دی ډاکترانو لکه چې ډاکټر صاحب خدای دوه مخې فتای نجم، مرزا مهدی خان چنداولی، ډیر کسانو جعفر خان چنداولی فرقمشرو دا خلق اکثریت ولالو کانادا ته بهر تلالو.
قدر منو اوریدونکو، په دې هله چې لرغونی سیمه بیا هم د پخوا په څیر په خلکو خکلی او د ضرورت لشیانو ډکی شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا خې چاري.
Thank you. دار